8 صبح نشان میتم. سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت 8 صبح است، همکارم احمد شیبر برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید، مانده نباشید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. نن به د نورو حاجیانو تر څنګ نږدې 1500 افغانان عرفات ته لاړ شي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا مشر لیک استولی. د خبرونو تفصیل. حاجان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سشکل له افغانستان 1500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو سشکل د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پنځشنبې پر ورځ عملیات پای ته ورسېدل او اوس مو شولګره ولسوالۍ ته مخه کړې ده.
هدف از این عملیات دفع و طرد دشمن، تصفیه و تلاشی ساحاتی که تصور میشد در اونجا دشمن حضور داشته باشه.
د دې عملیاتو هدف د دشمن مخنیوی او ځپل دي. همدارس د هغه سیمو تصفیه او تلاشی ده چې ګمان کې شي هلته دشمن شته او د کوشندې او زاري ولسوالیو کې د پولیسو اکمالاتو. وسلوالو طالبانو د شولګری ولسوالی د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د جلجان په قرقین ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې چې پرون خپور شو ادعا شوي ده چې په جلجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې نشته کې د فاریاب لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتو مشر مولوی عباد الله هم وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ آسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ور استولی او دای هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو آزموینو او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر هر بل وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرته بیا کتلی شي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنځشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست په 15 نیټه له جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې کیم جونګ اون له دې لوبې خوشحاله نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه چې دی هم هیڅکله له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو لیواله نه وو او د داسې تمرینونو لپاره د پیسو له مصرف هم خوشحاله نه دی. شمالي کوریا د اگست په شپږمه 2 نوي توغندي وازمویل او پر امریکا او جنوبي کوریا هم د ګډو پوځي تمرینونو د پیل له امله سخت انتقاد وکړ. د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه. له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. د بریتانیا یو خصوصي شرکت نېشنل ګریډ پرون اعلان وکړ چې د برېښنا په 2 جنراتورونو کې د ستونزې له امله مجبوره شوي چې برق قطع کړي. د لندن ښار د جنو واټونو ترافیکي اشاري هم مړې وي، خو د بریتانیا په ستر هوایي ډګر هېترو کې چې هر ورځ په لسګونو زره مسافر پر تک را تک کوي د برښنا سنځنه و د سنځ هواره شوی خو چارواکو ویل دي چې نن هم شاید ترانسپورت سیستم له سنځو سره مخامخ شي. او روسي خبر دا چې د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی مانوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوی وو خوشی شوی دي. انادولو خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا خلک چیرته او څه وخت خوشی شوی دي. ډیر کله سمندري غله مانوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي، خو د ترکی مانوګانو د خوشی کېدو په اړه جزئیات نه دی خبر شوی. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به د ولسمشر غنی د ویان په وینا واوري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل ملاحظات امریکایي لوري ته سپارلي.
حکومت افغانستان هم تمام ملاحظات خود در قبال از اینکه این متن چیگونه است با طرف امریکایی ها شریک ساخته است.
د سولې په ارتباط د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صاحبی نظر پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي.
څو زمينه ملم د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعد نه شي، ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. په دې خبرونه کې مو د کابل پر ښار هم ګرځو، هلته د استقلال د سلمي کلیزي تیاریانې روانې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه جزئیات ترلاسه کړي. د ولسمشر ویاند ویلې داسې نظریات چې د سولې لپاره افغان حکومت روانو هڅو منځوي پات شوې دی حقیقت نه لري. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلې چې په دوحه کې د روانو خبرو په پای کې له امریکا سره د موافقه د لاسلیک توقع لري. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک شوی دی، خو دا لا نه دی نهایي سوی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولای ځکه لا هم خبري ور باندې کیږي. شاغلی صدیقی پرون لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي مواردو او د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه خپل نظر خلیلزاد ته ویلی دی.
شما در جریان هستیم که چند وقت پیش نماینده ویژه امریکا آقای خیرزاد در کابل بود و جزئیات برنامه صلح را و جزئیات
تاسو خبری است چې د امریکا خاص استاد شغل خلیلزاد څو ورځې وړاندې په کابل کې و. طبعا د هغه تفاهم لیک جزئیات یې له موږ سره شریک کړي چې دوی به له طالبانو سره لاستیک کوي. د افغانستان حکومت خپل ټول ملاحظات له امریکایانو سره شریک کړي دي. د افغانستان د حکومت په توګه زموږ تر ټولو مهمه ملاحظه دا ده چې د سولې د پروسې یوې بلې مرحلې ته ورداخل شو. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ داسې مخامخ خبرې دي چې پایلې یې سوله وي، اوربند باید وي او پر افغانانو حمله باید بند شي.
منجر به صلح شوه، آتش بس و ختم جنگ، ختم حملات که از طرف طالبان صورت میگیره بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان باید فورا او مسائل قطع شوه.
صدیق صدیقی دا خبر رد کرد چې د امریکا او طالبانو د موافقه متن نهایی شوه یا د افغانستان حکومت ته د موافقه وروستی متن ورسیدلی دی. صدیقی وویل چې پر دې لا کار روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر لیکلی و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازي به د سولې د موافقې پر جزئیاتو کار ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د خبرو د دې دور په پای کې د موافقې د نهایي کېدو توقع لري. شاهین پرته له دې چې پر ډیرو جزئیاتو خبري وکړي، اسوسییټډ پرس ته ویلي په موافقه کې به اوربند او د افغانستان لاستازو سره د طالبانو خبري شامل وي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه شاهین دا نه واضح کړی چې د افغانستان لاستازو هدف د حکومت رسمي استازي دي او کدا چې د پخوا په څیر به د حکومت لاستازو سره د عادي افغانانو په موقف کې خبري کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تفاهم لیک کې پر اوربند او له حکومت سره پر مخامخ خبرو موافقه د دوی لپاره دوه اساسي ټکي دي چې خلیل زاد ته یادونه کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر مشر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د سولې او هلته دروانو مذاکرو په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. د قطر رسمي خبري اژانس دا معلومات خپره کړي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د پروګرام مشر سکاټ وردن تیرونی د وضعیت په اړه لیکلی و چې د سولې په پروسه کې دوه انتخابونه اوس موجود دي. سکاټ وردن لیکلی و چې یا به د لانجې د حل لپاره طالبانو سره موافقه کیږي چې پر اساس داسې نوې سیستم جوړ شي چې طالبان موافق وي چې ګډون پکې وکړي. یاد چې د انتخاباتو لاري به د افغانستان د حکومت مشروعیت تجدیدیږي او نوې حکومت په بیا له ډیر پیاوړي موقف له طالبانو سره مذاکرو تر مخ کې کیږي چې د سکاټ وردن په لیکنه په دواړو کې یو انتخاب هم آسان نه دی.
د افغانستان د سولې په ارتباط زلمی خلیل زاد هلی څرګندې کړې او په قطر کې د طالبانو استازو هم خوشبیني ښکاره کړې ده. خود دې سربیره چې دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوی دی خبرو ته څومره هیله شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وای
تر څو زمينه عملاً د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت بعد داخل چې ټول خبرو کې
سپه سپ د افغانستان حکومت خو ویل دي چې یو هیئت هم ټاکلې ده. آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم لاره هوار شي؟
د دې شکل سره چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمنی او مخالفت هم وي او دې خبرو ته وګوري ترکینی او دغه خوا سولې ته علاقه مندوسی امکان لري چې هر چی خبر ولرنه.
تاسو د علاقه مندی کلمه یاد کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان ول بریدون ول اسنه اخیسته او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې له خوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نشکاري چې علاقه مندی هم دومره زیاته نشته.
او هم دا سه دا کفزن یو خونه یا دوه خونه دا علائم څرګند نشي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا نور هم تشدیدوي. هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کا په دښمن غلبه او اصل کا بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله هغه هم باطلی او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخبیلو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاص شي.
سره لدی چې دا مشکلات شته، بیا هم که چیرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي، ستاسو په باور بنیادی خندونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادی خندونه هغه دي چې هغه داسې کارکوي چې طالبان رونه په خپل پکو ولر خلق په خپل ندی او استقلال دی یو خواکولو یا یو طرف کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري، او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان او بولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېن لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله وګرځوي، نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله هو بالکل.
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریځ کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کوله او هغه وعده چې دوی په خولې هم کړي دي او خصوصا آخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چینی او افغان خواوو سره، مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلی ځلې هم داسې برملا شوي نه دي، واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته خبرو ته تیرولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعده کړي دي هغه یې عملي خوا ته مثبت ګامونه مونږه چې سولې ته ورسیږو نه په سترګو کوو.
له پوهان صاحب څخه مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چیرلې ده. دغه خبرونه ته ملالې بشیر کتنه کوي.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړی چې امریکا څه ډول کولای سي ډاډه سي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالي کېدای سي. په مقاله کې راغلي چې امریکا د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هیله له طالبانو سره توافق لیک لاسلیک کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا اقدام یو پرمختګ بللې دی، خو لیکلي دی چې په توافق کې جدي نقص ده چې شایي اندېښنې رامنځته کړي. لیکوال چې د توافق مسوده یې لیدلې ده، لیکلي چې د سولې د پروسې په اوسني چوکاټ کې یو شمېر مهمې ستونزې شته او په عین حال کې طالب سخت دریځ د جګړې کمولو ته لږ دلیل ویني. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو نظامي شورا غواړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو دقیقه شمېره باید مشخصه سي او دوی قدرت ته د رسیدو لپاره نور هم هیلمن سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا ټکی هم راخسته چې د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې امریکا سره د توافق په صورت کې به شاید د دې ډلې یو شمېر سخت دریځ له داعش ډلې سره یو ځای سي. د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اړه اندیښنې لري ځکه په کابل کې حکومت د توافق د مسودیه له یو شمیر برخو سره موافق نه دی. د سولې تر توافق وروسته طالبانو ته د اسلامي امارت په توګه خطاب به افغان حکومت ته د منلو وړ نه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی ایښودلو لپاره په سیمه کې د توازن ستونزمن عمل ته اړتیا ده. مقالې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکلي د دواړو لوریو لپاره ننګونه دا ده چې څه ډول هم له دې وضعیت ځان وباسي او هم یو داسې حل راوباسي چې افغانستان د ثبات پر لور روان کړي. مقاله لیکلي چې دا چې طالبان باید سولې ته غاړه کشیږدي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي یوه خبره ده، خو بل لور ته د سیمې هیوادونه هم اندېښنې لري. نیویورک ټایمز هندوستان ته د زلمي خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلي چې خلیلزاد په داسې حال کې په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو په درېیمه ورځ هندوستان ته سفر وکړ چې دې هیواد تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ. له دې سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې چې د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا لري. مقاله لیکلي چې هندوستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې مهم نفوذ لري. په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو هندوستان بیا تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. مقاله د پاکستان او هندوستان ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د چین، روسیا او ایران ذکر هم کړی دی. په مقاله کې لیکل شوی چې خلیلزاد څو ځلې له چینایي او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ولیدل، خو دا چې د ټرمپ اداره له ایران سره ښې اړیکې نه لري د افغانستان په اړه د تهران دریځ ډاډمن نه دی. همداراز د طالبانو لوري ته هم اشاره شوې چې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي لکه ایران، روسیه، چین، انډونیزیا او ازبکستان ته.
اساسي راډیو په منځني صفه دوه لښپژنې په ټول افغانستان کې اوري. د فرانسې حکومت ویلي دی چې دوی د خپلواک قدرت په توګه د ایران په مسله کې لخپل دریزه خبري کوي. د امریکا د ولسمشر ډانل ټرمپ د روسي خبرو په وړاندې په خبرګون کې د فرانسې حکومت ویلي چې دوی خپلواک دریزه لري او د خپل نظر څرګندولو لپاره لچا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. ولسمشر ډانل ټرمپ د پنشن بي پورس د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل ماکرون انتقاد کړی و. فرشته جلال زی راپور لري.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د خپلواک قدرت په توګه د ایران په مسأله کې لخپل درې خبرې کوي. د فرانسې حکومت دا بیان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ورستوي خبرو په وړاندې په خبرګون کې خبر کړی دی. ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و چې له واشنگتن سره د خبرو د امکان په اړه تهران ته مختلفې اشارې ورکوي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلی و ایران په جدي مالی کړکیچ کې بند دی، هغوی له امریکا سره سخت د خبرو غوښتنه لري، خو د فرانسې د ولسمشر مکرون په ګډون له ټولو هغو خواوو چې زموږ د استازیتوب کولو مدعی دي مختلفې اشارې ورکول کېږي. ولسمشر ترامپ لیکلی و چې د فرانسې د جمهور رئیس پر شنیت شک نه لري، خو له امریکا پرته بل هیڅ څوک د امریکا په استازیتوب خبرې نه شي کولای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې هیواد یې د هغه کړکیچ د کرارولو هڅې کوي چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته زیات شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو تیر کال د ایران له اټومي موافقې د وتلو خبره وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي فرانسه سولې او سیمه ییز امنیت ته کلک تعهد لري، متحده ده چې کړکیچ کم سي او د دې لپاره له چا د اجازې اخیستلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې وړاندې د دې امکان ته اشاره کړې وه چې له ایران سره خبرې وکړي، خو ایراني لوري ویلي چې که امریکا له تهران سره د خبرو علاقه لري باید په پیل کې ټول بندیزونه لرې کړي. د مونیټور خبرونې تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویلي و چې د فرانسې ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د رواني میاشتې په پای کې په فرانسه کې غونډه لري، خو یو فرانسوي ډیپلومات له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې له دې انکار وکړ او ویل چې اولویت دې ته ورکول کېږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو په کړو ژمنو ټینګ پاتې سي. سره له دې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وتلې، خو فرانسه، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین لا هم پکې پاتې دي.
تاسو لا پیغامونو
دراتلونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د پراخ همکارانو ته مبارکي وایم، او د افغانستان در دېدلي ملت او رنجدلي ملت او ټوله کافه مسلمه امت دغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د افغانستان خلک او نور امت په دې لوی اختر کې خپل د مالو د قرباني وینه توی کې نور د انسان د قرباني وینه ختم شي. موږ امیدوار یو او امید لرو چې د طالبانو اسلامي تاریخ هم یو وربند وکړي، په دغه شپو کې وربند اعلان کړي او دغه ورځې په شرافت دغه ورځو په بزرګۍ باندې وربند اعلان کړي، تر څو چې دغه موقتي وربند په دایمي وربند تبدیل شي، تر څو چې خدای تعالی افغانستان ته صلح راولي د دغه اختر په برکت، تر څو چې د افغانستان د خلکو وینه نور د افغان په لاس توی نه شي، نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس توی نه شي، نور د انسان وینه د انسان په لاس توی نه شي. او زما غوښتنه دا ده د ټولو علماو د ټولو خلکو څخه چې په ورځ کې د کوچي د لوی اختر د لمانځه په مخ کې په خپل مساجدو کې تقریرونه وکړي په باره کې د سولې او د سولې په اړه دعا وکړي، او خلک او ټول وګړي د افغانستان وسولې ته راوبولي. دا مې پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو دایمي اوریدونکي او تاسو دایمي همکار خاري پښتون یم.
راتلونکي ولې اختر مبارک هم دته وایم. پیغام چې پیغام د پریزم احمد یم د کندهار ولایت څخه. پیغام د اروان دی د واکسین. واکسین کو ډیر ښه پر ساده عمر شه پت نتیجه هم دی چې د خیر سوال د عامه مثلا سبا ته اریان یو چې ویل په لور وصالی کې واکسین کیږي چې دا د طالبان د خاصم ته جوړیږي او کنه ولې کنه په وښیم کې تر سره سي. پر سمې کې اوس مې رپورت واولې په هلمند ولایت کې د ملولیت پیش پیش سی اغه سمه کې چې واکسین نو تر سره شوی دا به ځان نه پوهیږم، نو دا واکسین کې څه شو دی چې په دې کې موږ د پښاډي په کندهار شهر کې د پکندار په ډیرو ټولې روانه په ټول ټولې کې څه دی چې ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو تر هغه مخکې جشن ته مخه کوو. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خو دا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر اته ویشتمې نېټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بیلابیلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانږدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانه یو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
تر اتنې موجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د غړی اچار تفریحي پروګرام. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د جنسي زورونې مسله څرګل شوې ده او د غړی اچار تفریحي پروګرام خو تاسو ته معلوم دی چې تفریحي پروګرام
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردګ نه پر اسولې سمس کې لیکلي طالبان سول نه کوي عباس وخت تیروي. خو باری د بادغیس له ملا بالا مرغاب لیکي موږ د طالبانو له خوا د سولې د هر اړخیزو خبرو ملاتړ کوو او اور بند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کچیر طالبان افغانان بیا او د افغان ولس غم ورسره وي نو د اختر په ورځو کې اور بند اعلان کړي. احمدی له کونړ لیکي هیله ده چې دا ځل اختر په افغانستان کې د سولې کال وي. تهمینه له لوګر لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو په یو مسلمان هیواد کې یا د خپل هیواد دننه دي بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. وحدت د کونړ له اسداباد لیکي موږ داسې سوله غواړو چې د تل لپاره په افغانستان کې جګړه بنده شي. غنمرنګ له کندهار لیکي د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د دریس ستاینه کوم. بشیر حبیبزی له عزر لیکي بیګاش په ډیر سخت باران ورېدل دی او اسمان اوس هم سخت وریست دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي د خدای لپاره په اختر کې اور بند وکړي. نوریا سلطانی د زاول له شاجو لیکي ک افغانان د سولې لپاره سره یو اتفاق نشي نو افغانان به یو ځل بیا د پردیو د تپل شویو پروژو قرباني شي. اتل له زاول لیکي سوله زموږ حق دی، که د واقعي سولې لپاره ژغ اوچت نه کړو د سولې پر ځای به د بهرنیو د پروژو قرباني شو. بنفشه وردک پر استولې سمس کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي ویلې ده او وشمل زابل لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان ملیشه دي. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. 8:30 دي لنډ خبرونه. حاجیان نن عرفات ته ځي. سږ کال تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده چې له دې ډلې شاوخوا 1500 د افغانستان دي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په کوشندي او زاري ولسوالیو کې د پنجشنبه پر ورځ عملیات پای ته ورسېدل او له هغه وروسته افغان ځواکونو په شولګره کې عملیات پیل کړل. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن نشته سوي ده. د شاهین قلي اردو په بیان کې راغلی دي چې په جوزجان کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره په تاجکستان کې مسابقه وکړي. پرون د افغانستان دغه ټیم د ترکمنستان له ټیم سره 2-2 په وړاندې مساوي شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک ورستولی او دای هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه 10 ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. او د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه، له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. دا ستونزه که څه هم اواره شوې خو چارواکو کې وایي چې نن هم شی د ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي
وای چې ماشومان سپینسترګي کیږي. دا د اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې لدونه ناوړي ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکی ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم دراتونکو ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي د راپور ترڅنګ د دینی عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهار ګل میرزایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی ده.
قدرمنو دوستانو،
په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکجن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی د تربیتي مسایلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي،
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه د بایس کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. وجود هغه سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابر کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کیږي تر کومه حده پورې اوسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانې دي، که چیرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چیرې دا سرکتی وکړي چې یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکي مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال درځې تاسو ته ووایم. چایګانو بیچارهګانو دا دوه لکه کانو ډېر ښایسته خلک ککانو ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خو لږ زره کې پلار در پلار یې ډېر بدخویه و. چایګان وخت بچه باندې وتله هلکانو به زرول تینه به یګان استفاده کوله. هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ بشي باندې به هم نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوې او که نه وړکې هلکانو زیات چې ډېر مجبوره شي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته، مور ته هغه مور ته چې ویل مور و پلار نه دسي او با تربیه فامیل نهدسې شو چې څه نو زیاتي خفه شو، جیګرخونه شول. نه مغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي. نو دونه جیګرخونه شو چې بېخي یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کفسر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی،
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو د شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړې ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په د کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلۍ له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوه کړي او هوښیار کړي او که چېرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راتوای چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار پل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلای.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخستې دي چې اوریدو ته استاسې پام را بولم.
نوم می ایمل افغان ده، احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپلو اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده د نګرهار ولایت اوسیدونکو د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولیدنه لخوانه باید د وشي، په حقیقت کې ترکه ده ټول باید د نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم ګلالۍ د کونړ د ولایت اوسیدونکې یم. ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي. زمونږ خلک اکثرا بې سواده دي، په دې شیانو باندې نه پوهېږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسایل بیخي زیات.
زاد الرحمن نومېږم، د لغمان اوسیدونکی یم او په زنجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نه اورم او دوستان دې ټول وري.
ګوریدونکو دروا په هندل نظر پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې ترڅو پر خبر او پوښي دا چې د جنسي اړیکو پر اړه ماشومان او تا کورنۍ څنګه ما په هواوي ورکړي، آیا ماشومان او ته په دې اړه په هواوي ضروری ده کنه، او که ماشومان او ته د جنسي اړیکو پر اړه په هواوي ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم تر ولاړ کړي؟ د دې پښتنو د جواب په منزور زموږ همکار استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پښتنه ودا سي مطرح کو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هم په هواوي ورکړ شي ترسو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړي شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسي کې د ماشومان په پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولی د لس کلنۍ تر څوار لس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې مشمون ته باید د جنسي مسایلو په اړه باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد دغه معلومات یا دغه ما په هواي مشمون ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل د دې باید وایو چې مشمون ته باید وړوکی سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روان په هان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد که مشمون ته د جنسي اړیکو پر اړه مثلا دویونه په هول شي په دې برخه کې دا ټولن تک مشکلات جوړ کی؟
اغه ټولن کې چې عقلی و د ډیر نه سیوی جنسي مسایل په خپل باندې ام په هواي مینس نه راغلای یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي. اغه ټولن کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنون نه هم د الکان نو سوء استفاده جنسي کیدلی سي.
استاد ځینی خلک به تاسو هم وایي چې کومک ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو په هوو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسي اړیکو ته وه چوي. نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو. بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څو وخت کې څومره زده که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ته وایي بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط وکي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیاخت کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډېر ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته مده کیږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبر سره ډېر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي چې مونږ تر کومه کچه پورې څو ورځ دکو ترڅو د جنسي مسائل پر رابطہ باندې ابتدائی او خپل سن سره برابر آگاہی ولري نه من اکول علمی دریز دی نه مطلق هر څه ورته خودل علمی دریز دی
استاد رازو سلارو ته چوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسول دي په برخه کې څه وکړي چې اقلن د مشمون تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی
دی خيار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري ته ځین ځین شان ووایي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سي وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري بنا نه په فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کولو باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي د هر شي په اګله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته
راوړو ډېره مننه کوستر
خوګوریدونکو دا و د دیونه د کور کری د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خېچه
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي آزادی رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خندرمونو ویدونکو سلام خونه مو خوشاله لالا په تلویزیونونو کې انتخاباتي بحثونه خومه په درس کې روان دي تر دې چې خلک لاس اچولو ته هم تیاری نیسي او ښایي یو بل سره اوم ډبوي زموږ یو کرم له وهلو ډبولو خالي نه دی ټولې جلسې او بحثونه مو په وهلو ډبولو پای ته رسیږي نو ښه دا ده چې بحث کوونکي په جلا کوټو کې کینول شي او بیا د سکایپ له لارې سره وصل کړی شي که نور څه نه وي نو هغه سوکان او نوکان خو به یو بل ته نه سره رسیږي یوازې د یو بل پیغورونه به اوري د خپرونې په پیل کې مو د یو انتخاباتي ټیم له جنجاله خبرو پام وکړئ
خانو څنګه شو هغه د مون کار چې م دا اوسې په پوسټرونو کې ونی لیکې نه منم
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکي
د ما د روغتیا معرف وزارت مل یاده ونوځي
اوس نه کیږي باده ته وعده مې در سره کړی د اعتماد را باندې وکړي
اعتماد نه دی پاته زه خو په چا اعتماد نسم کولای
د اعتماد خبره به پریدو اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکي دنده ولیکو په دې نه د تاسې پیسې زی او نه هم د بلچا یوازې لیکل دي
دا نور کاندیدان به را باندې خوشاله شي او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي مثلا لومړی معاون دوم معاون د مالی وزیر د ښځو وزیر او نور دا ښه ابتکار هم دی
هو اوس سړی په چا اعتماد هم نشي کولی
که دا کار ونه شي نو کمپاینی غونډې هم نشي جوړېدی
که تاسې نه جوړوئ زه جوړم دومره بېکاس هم نه یم
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه موږ نشو در سره تللی
غونډو ته یې هم اجازه نه ورکوو تخریبوو یې اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې
څه به وکړې
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دې وویل هم غونډه ورانه ده برخوال به د ښار په هغه بل سر کې هم رایټینګ نه کې
ښه زه یې همداسې به وکړو
څه دې وکړل
راته کلک وو چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم ولیکه
تا څه ورته ویل؟
اوس خو مې ورسره ومنله، خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم.
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ، په ښار کې کلک هم کوي او ویډیو یې هم ورته راوړئ، خو کسانو ته دې ووایا چې سبا ته یې بیرته راوښکي.
آفرین، دا دې ښه چل راوښوده. د دوی په دفترونو کې به یم ښه غټ غټ ورته سریخ کړم.
او همداسې وکړه، نور مه پسې ګرځه.
دې ته وایي هوښیار او پوه میرمن. ریښتیا چې د هر بریالي میړه شاته یو هوښیار او لایقه میرمن.
اوس نام واورئ.
کائن کے بین کی
د خیانت بوٹے وہ شین کی،
کائن کے بین کی
د کاندید مخبو اور سپین کی،
کائن کے بین کی
لا ڈالر ڈاکا خورجین کی،
کائن کے بین کی
د کمپائن اسب دی زین کی،
کائن کے بین کی
تقلب تا جوڑ ماشین کی،
کائن کے بین کی
وہ دا زما زڑگے بوشین کی.
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیل پارا میدان ترا وطلی چه پنونو زانونا خرج کی، لکن دا سی
خانو سنگا وکو، منگا و تاسو خو پا طول هم 1500 کسان پیدا نشوی کرده چه او کمپین غنده جوڑه کو.
از دو خواهیم چه ایز با انتخابات و نشی
کمو نشیم زمک تاوان دای او کمو شیم زمک تاوان دای.
سنگا
خو کمو شیم منگی نشو گتلای او کمو نشیم منگ تس پلاس نرازی.
نو رازی چم داو زنو رو پچا خرس کو.
پچه دوال
ورطاو باوی چه منگ طول در سر یوزه کیگو سرا کوی آتمن سو غټی چوکې او پیسې را کوي.
دا خبره د مام خوخه شو، اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه بکیږي. آتمن مو یو کاندید اخلي، خو کدا په قدرت کې چې دی دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې. تیار بم دا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موم رئیسان او والیان شي.
نو بیا څه ته ورته ګورئ، راځئ چې پرې ور شو.
راځئ خو ټول به یو خلو یو.
ته غږیږه ورسره، موږ به ټول هو هو درپسې وایو.
راځئ چې ور شو. مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یو ځای شو، ځکه تر نورو د تاسو صداقت، لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه. که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي.
مننه، پوهیږم، خو تاسې څه غواړئ؟
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو. دومره خو به راسره کوې؟
سمه ده، خو
زړه مه وهئ، له مونږ سره میلیونی ولس دی. په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو.
ښه، په فیسبوک کې څومره کسان لرئ؟
ډیر زیات، څومره چې وغواړې. او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي.
ښه، داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې ښکنځل وکړي؟
ډیر زیات، د موږ ټول فیسبوکي کسان ښکنځل مار دي.
بس سمه ده، هر کلی درته وایم او ښه راغلاست.
مننه، خیر یوسی.
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعال کړی چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي.
اوس دغه کیسه واورئ.
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي. سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وکړې، خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نوعیت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو. تر دې چې ځینو آوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی. د خپلوانو، اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم. ما ورته هغه حقیقت بیاناوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل، خو دوی هغو آوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاک لخپرې کړې وي. زیاتره انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډیره کوله چې دفتر ته ځي، او چې ما به ورته وویل هو، نو غلا او حیران به شو. یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم. ما ورته وویل وعلیکم سلام. هغه وویل څنګه یې؟ ورته مې وویل شکر دی ښه یم. ویل یې غږ دې بل ډول دی، ښه نه راته ښکاري. ورته ومې ویل روغ جوړ یم، څه خاص تکلیف نه لرم. وی ویل له ما یې مه پټوه، غږ دې ښه نه ښکاري. ورته ومې ویل سمه ده، څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده. پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي؟ ورته ومې ویل هو، پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم. له همدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې تیلیفون ګل کړه. او زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتی، اوسی حکمت او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جنال آباد 4.
اصلی وطن افغانستان ده اصلی وطن افغانستان ده روز می نصیب پر دو ملکو کی دی مینا وای یار مینا روز می نصیب پر دو ملکو کی دی مینا وای یار مینا اصلی وطن افغانستان ده اصلی وطن